لن خبرنا هم د ملي حمل زاده نواره د الله اوسوا په اسلام آباد کې د رابعه اکرم خان نور چې د پاکستان سره ورسپانو په خپل اداريو کې سلی کړی دی.
مشرک رسپان خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د منصوبه بندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ته لیږل شوی د یو خط د لارې غوښتنه کړې ده چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د صوبایي حکومت او د صوبې ولس ته یو وار بیا باور ورکړی شي. ادارې زیاتوي چې کله موږ خپله د متعلقه وزارت جاج اخلو نو دا خبره واضحه شي چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې په اړه په وړو صوبو خصوصا خیبر پښتونخوا ولس او سیاسي حلقو کې پیدا کېدونکي شکونه د لرې کولو په ځای حقایق د پټولو پالیسي سی باندې عمل درآمد روان دی. ادارې وایي د رویې عمل کو کوم په مفاد کې نه ده، که د یو قوم په حیث د مهمې منصوبې خلاف بهرني عناصرو سازشونو خلاف خبرداره کېدل ضروري دي، نو وفاقي حکومت له پکار ده چې په خپلې رویې یو نظر واچوي او د وړو صوبو د مفاداتو خیال دې وساتي، نو بیا په دې اهم منصوبه کې بهرني عناصرو د سازشونو نه محفوظه پاتې کېدای شي. ادارې اخري کلي کې هیله ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د خط به د تسلۍ وړ جواب د منصوبه بندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر ورکوي او د خیبر پښتونخوا ولس په ذهنونو کې پیدا دون کې شکونه لري کولو کې به د زړه نه کار نه اخلي. جمهوریت پانه خپل ادارې کې کې په داسې موقع چې په ملکی سیاست کې د پاناما اسنادو په اړه بحث روان دی، د قومي اسمبلی په غونډه کې سویس بانکونو کې د پاکستانیانو 2 خربونه زیات رقم د موجودګۍ ذکر، په دې لحاظ څه خاص اهمیت ور دی چې پاناما لیکس په شان په دې معامله هم ډېر بحث شوی دی، خو وخت تېرېدو سره دا معامله هم شاته پاتې شوې ده. ادارې لیکي پاناما لیکس کې د کمې سرمایې ذکر شوی دی، د هغې قانوني یا غیر قانوني باندې بحث روان دی، خو سویس بانکونو کې ایښودل شوی دولت په اړه عمومي تحقیق او تاثر دا دی چې دا غیر قانوني طریقو سره حاصله شوې پیسه ده. ادارې مخکلي کې پاکستان له دا معامله اوچتول پکار ده، ځکه چې د معاشي بهالې په اهم مرحله کې دی، خو ټول کارونه یې د وسایلو د کموالي له وجې د غیر ملکي قرضو محتاج دي. ادارې وایي دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې ملکي سرمایه مشکوک انداز کې آف شورز کمپنیانو او سویس بانکونو ته منتقل کیږي او قوم د قرض بوج برداشتوي. دا وخت ټولې نړۍ کې غیر قانوني ذرایعو سره په نورو ملکونو کې دولت منتقلۍ غوندې معاملو تحقیقات روان دي. پاکستان له هم سختې سره تحقیقات پکار دي. ادارې اخري کلي کې د پاناما لیکس معامله خو د تفتیش د عمل نه تیریږي، خو سویس بانکونو کې د جمع کړې شوې پیسو نه صرف کتنه بلکې د عمل ته واپس راوړل هم پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي که څه هم چین په سیمه او نړۍ کې د یو ذمهوار هیواد په توګه د اثر کارولو هڅې کوي، خو د مسعود اظهر په معامله کې یې دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده. بلخوا ډیموکراسي ناو ویبپاڼې په افغانستان کې د کډوالو بحران او په دې کې د امریکا رول ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته ګلیاز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپان لیکي چین ادا کوي چې د اسلامي سخت دریځو پر ضد ګامونه پورته کوي او خپلو گاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې درلودل غواړي، خو په ملګرو ملتونو کې یې دریځ ښکاره نه دی. تیره میاشت په ملګرو ملتونو کې چین د هند د هغه ګام مخنیوی کړی و چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا ګرځول شوي ترهګري ډلې مشر مسعود اظهر نوم د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شاملول و. چین د هند درخواست په تکنیکي بنیادونو رد کړی و. ورسپان لیکي چین په نړۍ کې د خپل اثر لپاره کار کوي او غواړي چې په جنوبي ایشیا کې پراخ رول ولري، خو د چین لخوا د ترهګرو چې ورته د ملګري هیواد پاکستان مرسته ترلاسه ده په سیمه کې د یو ذمهوار طاقت په توګه رول نشي لوبولی. ورسپان لیکي د مسعود اظهر په معامله چین دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده. مسعود اظهر له 2 لسیزو راهیسې د ترهګریز پیښو تر شا دی. بلخوا ډیموکراسي ناو ویبپاڼې د افغانستان کډوالو بحران په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د امریکا نوی ولسمشر راتلو سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو موجودګۍ 15 کاله پوره شي. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ دی. تیره اونۍ مقامي چارواکو ویلي وو چې د امریکایي درون برید کې 10 ملکیان وژل شوي دي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوي چې په هغه هیواد کې د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونو کې د ملکیانو د مرګ جوبل شمیره له نورو وختونو پرتله زیاته شوې ده. ملګري ملتونو وایي چې په 2015 کال کې د 3.5 زرو نه زیات ملکیان وژل شوي او 1400 نه زیات ژوبل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د 25 لکو نه زیات افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي، په دې کې زیاتره اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅې کوي. ډیموکراسي ناو لیکي چې د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ لانجمن پلان تر مخه د اروپایي ټولنې ته تللي نوي کډوال به ترکیې ته لیږدول کیږي. ډیموکراسي ناو په دې معامله کې د امریکایي رول په اړه پوښتنې راپورته کړې دي.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه څنګه چې ما تاسو ته وړاندې هم ویل، تاسو په زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. اوریدونکو، اوس به د یو بل طرف ته بل رپورټ طرف ته لاړ شو. دا چې په افغانستان کې هغه بیروزګاره خلک، هغه افغانان چې کار کول غواړي، هغوی څنګه خپل ژوند تیروي او د خپل معیشت لپاره څه کوي، د باز محمد عابد په رپورټ کې به تفصیل وورو.
په ننګرهار کې هر کال په زرګونه تنه ځوانان د دولسمو ټولګیو څخه فارغېږي چې یو شمېر یې دولتي پوهنتونونو ته لار پیدا کوي او یو شمېر یې په شخصي پوهنتونونو کې زده کړې پیلوي. خو ګڼ شمېر ځوانان د غربت له امله نشي کولی چې په شخصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر رحیم الله سمندر وایي چې ملي سوداګر او بارسوخه اشخاصو ته پکار دي چې دغو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي.
زموږ تجار دي یا هم د افغانستان متنفس شخصیتونه دي، هغوی مثلا یو شمېر له دغو ځوانانو چې په جنګځپلو سیمو کې اوسېږي، د ننګرهار له لرې پرتو ولسوالۍ راولي. په ننګرهار کې یو ځای کې یو لیلیه ورته ورکاني، دلته په مختلفو تعلیمي مؤسساتو کې شامل کاني. څوک د تعلیم سره شوق نه لري، مسلکي زده کړې وروخي، یو شمېرو ته کوشش وکړي د افغانستان مرکز کابل ته ولېږي، حتی یو شمېر د بهرنیو هیوادونو بورسونو ته کاندید کاني. مدني ټولنو، ژورنالستانو ترمنځ همغږي رامنځته شي او دا په شریکه توګه حکومت ته ورسول شي او پر حکومت فشار وارد شي، زه مطمئن یم نتیجه لري او تاثیرات لري او بدلون راځي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل هم په ملي سوداګرو او با نفوذه شخصیتونو غږ کوي چې په ځوانانو پانګه اچونه وکړي او خپل ملي رسالت سرته ورسوي.
زده کړې او تعلیم د ځوانانو لپاره یا خصوصا زموږ د کوچنیانو لپاره هغه څه دي چې که په موقع تر سره نشي، په راتلونکي ژوند کې د دې هیڅ جبیره نشي کېدی. ګڼې سیمې زموږ داسې دي چې هلته د ننګونو سره، امنیتي ننګونو سره مخامخ دي. زموږ مشرانو ته، زموږ ملي خلکو ته، زموږ علماو ته دا پکار دي چې په هغو سیمو کې چې مثلا هلته شونتیا موجوده نه، امکانات موجود نه، نورو سیمو ته موږ خپل ځوانان وهڅو چې لاړ شي، هغوی ته امکانات برابر کړو.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی ولا احمدزی وایي چې دوی له ځینو شخصي پوهنتونونو سره قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې بې وزله ځوانانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي. خو دوی هم په ملي سوداګرو او د پارلمان او ولایتي شورا په وکیلانو غږ کوي چې په دغه برخه کې د ځوانانو لاسنیوی وکړي.
ډېر ځوانان اوس هم په ننګرهار کې لرو چې له زده کړو بې برخې دي. د ولسي جرګې یو تن وکیل سید اکرام د الفلا په پوهنتون کې سل تنه ځوانان مصارفات د پیل نه تر پایه پورې چې دوی خپله تحصیلي دوره بشپړوي د منلي دي. ولې په نورو باندې مو غږ دی چې د دغه ډول وکیلانو نه، د دغه ډول تجارانو نه زده کوي، د خپلو ولسونو په درد باندې وپوهېږي او د دوی لاسنیوی وکړي.
د دولو د چیسکل په ننګرهار کې 250 ځوانانو په دولتي پوهنتون کې د زده کړو چانس ترلاسه کړي، خو په زرګونو ځوانان بې نتیجې پاتې شوي چې د اکثرو یې دا وس نشته چې په خصوصي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا باز محمد عابد رپورټ تاسو اورېده. مشال لیډیو اورې اوریدونکو، اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې تړون. په نننۍ خپرونه کې به د افغانستان د کونړ سیمې حال واورئ. دا خپرونه زموږ همکار بوریوال کاکړ جوړه کړې ده، راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیو د اونیزی خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو د کوربه پیس هرکلی کوم. دا خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د کونړ جغرافیه در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورې، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. دا تړون خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت پاړه ده. شای ډیرو اوریدونکو به د کونړ یوازې نوم اوریدلې وي. د دې سیمې له یو مشر لیکوال او شاعر عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ ولایت پر جغرافیا رڼا واچوي. عزیز سرشار د کونړ ولایت جغرافیا داسې بیان کړه.
د کونړ ولایت د افغانستان په ختیځ کې پروت دی چې د ختیځ لور ته د چترال، دیر، مومند، باجوړ او د کوزې پښتونخوا سره تقریبا 115 کیلومتره پوله لري او نورستان، لغمان او د ننګرهار ولایتونو سره ګډې پولې لري.
له عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد دی او د دې سره تړلی کونړ چې دی په 400 اداري واحدونو باندې او ولسوالیو باندې ویشل شوی دی، چې هغه ولسوالۍ اسمار، بر کونړ، چپدره، دانګام، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نرنګ، ناړۍ، نورګل، څوکۍ، شیګل، سرکاڼو او د وټپور ولسوالۍ دي.
اوس پښتنه دا ده چې په کونړ ولایت کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي. ښاغلی عزیز سرشار په دې اړه وایي
د کونړ ولایت داسې ولسوالۍ مشته چې صرف یو قوم د پښتنو پکې اوسېږي او داسې ولسوالۍ مشته چې ګډ قومونه پکې اوسېږي، خو په ټوله کې د کونړ هغه ډېر زیات اوسېدونکي الوی قوم چې هلته پروت دی هغه صافي دي، چې صافین، مزار درې، باډیل او د پیش دره کې پراته دي. بیا صافین چې دی خپل په دریو په خو یا په دغه ویشل شوي دي، په خیلو باندې چې هغه مسعود دي، ګربز دي، په دې باندې ویشل شوي دي. نور پکې مامونز اوسېږي، مشوانیب کې اوسېږي، سلارزی پکې اوسېږي، الکوزی اوسېږي، سادات اوسېږي او نور واړه قومونه هم دي لکه بزرخیل، یوسفزی، مومند، ملاګوري، مومند، ملکزی، لودین، سرکاڼي او د افریدو نه پخوا د کونړ لوی خان میر زمان خان هم چې په خپل وختونو کې 300 کاله مخکې دغه پلرین او مشران راغلي وو، هغه هم اوس تقریبا په یو خیل بدل شوي. هغه اصلا افریدین دي، خو د زمانیانو په نوم یادیږي چې اصلي په لمټک کې او د هغې نه بیا راخوښ شوي دي په چغسری کې او په وټپور او په دغه ځینو کې اوسېږي، چې د هغې د کورنۍ دغه تعداد تقریبا اوس 900 کورونو ته هغې هم رسېږي چې سړی ورته د افریدیو د قوم یو پښه ویلی شي.
ژوند جواک
د خبرونی په دې برخه کې د کونړی ولس پر ژوند جواک ژغیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او مدني فعال عبدالوارث ساپی سره خبرې کړې دي. له نوموړي مو پوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موقعو خوشی کوي.
د خلکو خوښیني عموما د ودونو په مناسبت باندې خوښیني لمانځي او کله چې داسې بعضي خوښیانو د له امله ځینې جرګې جوړې شي او جرګه په کامیابۍ سره پای ته ورسېږي، نو په دغه حالت کې ډېر د خوښۍ اظهار کوي.
عبدالوارث ساپی وویل په کونړ کې د نور افغانستان غوندې خوشحالۍ په موسیقۍ او اتڼونو نه لمانځل کېږي.
عموما د خوښۍ اظهار دلته یوازې او یوازې په شکر ادا کولو کې دی. یعنی داسې نه ده چې دلته لکه ډول او سورنۍ دغه دلته ډېر کم رواج دي، عموما خلک هم ورته په ښه سترګه نه ګوري.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه وویل
د طالبانو د دورې نه مخکې عموما خوشحالۍ نه په داسې شکل لمانځل کېدل چې د چا به زوی وشو، یا به داسې د یو جرګې مخالفت موضوع به حل شوه، یا به اختر کې ځین انډوالان یا دوستانو به داسې یو بنډار جوړ کړ، هغوی به عموما خوشحالۍ نه په داسې شکل کول چې خپل محفلي ساز و سرود به جوړو. یعنې دلته ډېر خلک اوس هم فلحال شته دی چې اوس یې سپینګیري شوي دي، والدوی ته رباب و منګی او دا شیان زده دي. نو دغه خوشحالۍ مې اوس په هغه شکل چې د طالبانو د دورې نه مخکې وي هغه اوس په هغه شکل نه دي پاتې. دوه ډوله داسې بیانولی شم چې هم ټولنیز حالاتو داسې یو بدلون منسره وسته او هم علما کرامو داسې یو عمومي تبلیغ وکړه.
ښاغلی صافي وویل د دوی په سیمه کې په ټولنیزه توګه د موسیقۍ پر پراخو محفلونو یو ډول بندیز لګول شوی دی.
دا دودیز مسایل دي لکه جرګه شو، اتاړه شو، ننوات یو دا دا زمونږ د دې مسایل چې د تمه کې ډېر خبرې شي لري او څه پوری را فعال دي نو دا د خلکو داسې یو تاړه کې خودلا شروع را چې چا دلته د موسیقي یو ډله یا موسیقي په خپل کوم د خوشاله په محفل کې د جوړ کړل نه دی به ناغه کیږي هغه ناغه کې به هتا زما دومره په یاد دي چې یو وړیا ولسمنه وړه دا به بیا کلی ته یا قوم ته دا به ناغه ورکوي ولې ځینې خلک اوس د دې نه علاوه اوجره کې بندر جوړي هغه محسوس یو څو نفره راټولېږي.
د عبدالوارث صافي په وینا د کونړ خلک د خوشحالۍ د موکو برعکس د غم پر وخت په ډېر منظمه او پراخه کچه له یو بل سره غمرازي او مرستې کوي.
ځینې وخت خلک داسې فکر کوي چې دلته ډېر یو غټ سړی مړ شوی دی، د شناخته سړی مړ شوی دی، نو ځکه په دا جنازه کې دومره خلک دي د بیرون نه چې څوک مېلمانه راغلي، ولې هغه چې کله تشخیص کې معلومات وي چې نو هغه یو عادي وګړی د کلیوالو شهید شوی، نو بیا دومره خلک تقریبا د یو بل سره د خواخوږۍ اظهار کوي.
عبدالوارث صافی زیاته کړه چې اشر یعنی په ګډه کار کول د ټولنې د شیګړی او پرمختګ لپاره د کارکونکو ستاینه په شو کارونو کې لکه په ځانګړې توګه تعلیمي چارو کې له یو بل سره مثبت رقابت ساتل د کونړ د ولس له شو دودونو ګڼل کېږي. د تړون خبرونې په دې برخه کې بیا په کونړ ولایت کې د میرمنو د حقونو حالت ته کتنه کوو. د میرمنو د چارو فعاله او لیکواله برښنا شیرزی وای که د بشري حقونو په رڼا کې کونړ ته وکتل سي نو د میرمنو ژوند اوس هسې نه دی لکه پخوا چې و.
هنر پرتشینه چې دا هم ما له پخوا چې څنګه د خوځو حالت هماغه ساندي یې او دومره غاهی لري.
برښنا شیرزی وویل اوس په ځانګړې توګه د ولایت په مرکز کې د نجونو تعلیم ډیر عام شوی دی او خلک ډیر ارزښت ورکوي.
په مرکز کې خو تعلیم ته د پخوا څخه لا ډیره زیاته ښه شوې ده، ځکه چې مخکې به پانسین لیسانس هغه دلته نه و محصلین یا فارغین، اوس پانسون کې ماشاءالله محصلین شته په خپله طبه باندې ځي پانسون ته. له مخکې به چې څنګه جنکۍ په لسم صنف کې چې لږې به غټې شي نو کورنۍ د خوا نه به هغوی ته اجازه نه ورکول کېدله،
خو د برښنا په خبره په لری پرتو سیمو کې لا هم د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډونه شتون لري. نوموړي وجوهات دا په ډاګه کوي.
یا کوم کلینیک کې کار کوي، اما کلینیک کې کارونه کول کېږي د مخالفینو دپاره چې د نن د هغې خو بله ورځ به درته نه راځي. د ښځو دپاره ډېرې زیاتې ستونزې دي، په نورو پرتو سیمو کې ستونزې ډېرې زیاتې شته، او په مرکز کې هم لکه څنګه چې ښځې غواړي چې باید کوم کارونه چې د ښځو پورې اړه لري هغه هم ښځو ته نه ورکول کېږي، د سړو له طرفه هغوی ته نه ورکول کېږي، سړي ډکه ډېر زور واخلي.
برښنا شیرزی په کونړ کې د میرمنو په حواله ښه رواجونه داسې بیانوي.
کونړ کې یو ډېر ښه رواج چې ما ولیدو، یو داسې ورور نه د لور په سر باندې پیسې نه اخیستل کېږي، ډېرې پیسې چې د کافورو ولایتونو کې اخیستل کېږي او هغه زو مجبوره ده چې هغه مصارف پوره کړي، هغه پیسې د ورور په نوم باندې هغه په کونړ کې نه. او بل کوم ډېر دومره مصارف چې د نورو ولایتونو کې ما ولیدل لکه کابل کې په نورو ولایتونو کې، نو کونړ کې دغه مصارف نه کېږي.
برښنا شیرزی وویل کورنۍ باید نجونه تعلیم ته پرېږدي او حکومت ته پکار ده چې د کار زمینه ورته برابره کړي.
دا کورنۍ نه چې څنګه درځم نه پیری دا وی او د تعلیم دا وی او د هغه پرمختګ د مخنیوي کې دا وی نه مدا هیله ده چې خپل لورګانې سانسون دا مکتب د دې تدریسي او د زیره ادارې څخه چې څه دې په کار کولای نه زما د څارواکو مدا هیله ده چې په خځو ته باید ښځې باید پرېږدي چې پرمختګ وکړي او په خپل ادارو کې کار وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو او کروندګر حاجی جان ولی وای دا چې کونړ ولایت یو غرنۍ ولایت دی نو تر اوسه پکې یوازې درې ډوله قیمتي ډبرې راایستل کیږي او هغه هم په غیر قانوني توګه.
په کونړ کښې معدنه چې دي که نه یو رقم دا اوسپنیز کاڼې دي هغه په خاص کونړ ولسوالۍ کښې ډېر دي چې هغه هم یو رقم خړه تیږه ده یو رقم نور کاڼې دي چې هغې ته دا د میسو کاڼې دا میس چې جوړېږي که نه دغه کاڼې لرو یو رقم شګوګل ورته وی شګوګل د چې قطرې قطرې غوندې دي هغه هم دغه کېږي ده شته ده دغه درې رقمه معدنې لرو کویلي او د ګاز معدن تر اوسه کشف شوی نه ده دا غیر قانوني راوځي او څه کسان خاص پرسن دي هغوی کښې استفاده کوي.
حاجی جان ولی وویل کونړ په ټول افغانستان کې په ځنګل لرلو کې نوم لري خو اوس یې د ده په وینا له بده مرغه خلکو وهلو ته مخه کړې ده.
کونړ خو په افغانستان کښې اول نمبر ځنګلیز سیمه ده کونړ دی که نه او ډېر ځنګلونه یې وو خو متاسفانه چې دغه ځنګلونه څنګه چې مې درته دغه نور اجناس شو دغسې غیر قانوني لاړ او تقریبا 15% ځنګلونه د کونړ ختم شوي دي یو 15% به پاتې وي خو هم کار پرې روان دی قاچاق بوران د هغې هم شروع کړې ده خو غیر قانوني روان دی.
له حاجی جان ولی څخه مې وپوښتل چې د کونړ په ځنګلونو کې کومې قیمتي لرګي لرونکي ونې هم سته او که څنګه نو هغه وویل
دلته نختر چې دی هغه اصلي نختر ورته مونږ یو که نه دغه نومونه دي او سرپ ورته وی یو کاچل ورته وی څه نومونه دي دا رقم لرګی په پاکستان په ځنګلونو کښې هم نه شته د افغانستان په نورو ځنګلونو کښې هم نه شته کوم چې د کونړ دی دا دوانه رقمه باندې کار شروع دی د سوځولو دا خو چېړۍ او ټیټاق او ګورګوره دغه څه نومونه دي بوټي دا د سوځولو دپاره وان شي او کوم چې نختر دي دیار او سرپ او کاچل او دغه نومونه دي دا دغه د هغه دپاره ابادۍ دپاره فرنیچر کښې جوړېږي او دروازه او کړکۍ دغه شیونه او یا یې دسې لنډ سیسکټ کوي.
حاجی جان ولی زیاته کړه چې په کونړ کې د نورو ولایتونو پرتله د کرنې لپاره مځکه کمه ده نو ځکه یې سبزۍ او میوې هم دومره نه دي لکه د نورو ولایتونو. له نوموړي مې وپوښتل چې د کونړ ولایت خلک په بهرنیو هیوادونو کښې هم سته او که نه نو هغه وویل
د کونړ په زیات تعداد خلک شته دی په بهرنیو هېوادونو کښې خو زیات پیسه چې زه معلومات لرم یو خو پاکستان زمونږ ګاونډي ملک دی که نه په دې مهاجرت کښې ډېر خلک دلته اوښتلي دي نو یو څه خو راوښتلي خو بیا هم اکثریت خلک هلته پاتې دي پاکستان کښې ډېر خلک ژوند کوي جرمني کښې سابقه د کونړ خلک لږ ډېر وو اوس دې امریکا ته ځینې خلک تللي دي.
نومیالی د دغې سیمې
کونړ ولایت هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زیږولي دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. لیکوال نظام الدین مالیار د کونړ داسې شخصیتونه په درو برخو ویشي له کومو سره چې ښایي د نورو سیمو خلک لږ بلد وي. نوموړی د ادب په برخه کې د نومیالیو کسانو په اړه وایي
مونږ که دلته یوازې په هغه خلکو باندې وغږېږو چې کوم فرهنګي خلک وي لکه شمس الدین مجروح او همدغسې سباودین مجروح عبدالخالق اخلاص او د نورو ګڼو نومونه اخیستلی شو دا شخصیتونه په دلته پیدا شوي دي د فرهنګ دپاره یې هڅې کړي دي دوی کتابونه لیکلي دي او ضمناً د خلکو په بیدارۍ کښې ونډه اخیستې ده.
نظام الدین مالیار په کونړ کښې د سیاست او علم د ډګر ځینې کسان داسې یادوي
د علم او سیاست په برخه کښې مونږ دلته په کونړ کښې کولی شو د عبدالرسول امین صاحب نه یادونه وکړو چې اوس څو کلونه مخکې وفات شو او هغه یو سیاسي او ضمناً علمي شخصیت و همدارنګه د عبدالخالق صاحب د څوکۍ د هغې نه یادولی شو چې یو علمي شخصیت و کونړ له اسدآباد د دم کلي مولوي عبدالخالق صاحب چې یو ډېر علمي شخصیت و.
نظام الدین مالیار وایي کونړ په نظامي برخه کښې هم د یادولو وړ خلک زیږولي دي
مونږ د ځینو هغه نظامي شخصیتونو چې دلته د تاریخ په اوږدو کښې یو څه کارنامې کړي دي لکه د هغې جملې نه کولی شو د میرزا عمر خان کونړي نوم واخلو چې هغه د استقلال په ګټلو کښې پوره سهم درلود او څلورمه جبهه چې د استقلال څلورمه جبهه وه د هغې مشر و او ولسي لښکر یې ځان سره یوځای کړی او د انګریزانو سره ډېر جګړې کړي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بله پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ.
د شملو وطن تراشا چې شملې درته پسر ترنا دستورو راوڑا مقبر وینی دزڑا د شملو وطن تراشا شملی دل تک سر کرنا دستو دورا تموپا وینی دزنا خود وقت یادے بل مر کرو